شمالی کارولاینا ایالت وروسته لغه په ټاکنو کې په یو برخلیک جوړونکو ایالت بدل شو چې مرستیاله ولسمشره کاملا هاریس د ولسمشر جو بایدن پر ځای د دیموکرات ګوند نوماند وټاکل شو. پنسلوینیا ایالت رقابتی کې کاملا هاریس و دونالد ترامپ هر دو برای جلب نظر رای دهندگان که هنوز تردید دارند تلاش می ورزند. در انتخابات و تر ورزی بعد دوارو گندونو دموکرات او جمهوری غوښتون که کاندیدانو در انتخاباتی مبارزو تمرکز پاوو مهم و ایالتونو که بی در امریکا غک در یو موضوع او چو زاوی در دیونه پخبرونه که اغا و ایالتون در پیجنو چه خواهی پا ورسته شیفه که در تاکنو پایلی بدلی کری. سلامونه او خیچاره در امریکا غک در یو موضوع او چو زاوی خبرونه تا خراغلاست ز بریخنا و مرخیلیم. د نومبر 15 د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته د نږدې کېدو سره د دې ټاکنو د دوو اصلي نوماندانو کپ فاینونه په هغو اوو ایالتونو متمرکز دي چې د سیاسي سیالیو ډګر بلل کیږي. دا و ایالتونه کولی شي د ټاکنو وروستۍ پایلې بدلې کړي. د امریکا شمالی کارولاینا ایالت وروسته لاغه په سیالۍ کې په برخلیک جوړونکو ایالت بدل شو چې مرستیاله ولسمشره کاملا هاریس د ولسمشر جو بایدن په ځای د دیموکرات ګوند نومانده وټاکل شوه.
څو میاشتې وړاندې شمالي کارولاینا یو سور ایالت ګڼل کېده، یا هغه ایالت چې ښایي جمهوري غوښتونکو ته رایه ورکړي. په ټول پښتنو کې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ مخکښ وو، مګر روسته داسې وشول. دیموکراتانو د کاملا هاریس په نوماندۍ سره ډیر ژر دا تشه ډکه کړه. اوس شمالي کارولاینا یو اوښتونکی ایالت ګڼل کیږي، یو له هغو اوو ایالتونو څخه چې کیدای شي د 2024 کال د ولسمشریزو ټاکنو پریکړه ورپورې تړلې وي. شمالي کارولاینا یو متنوع ځای دی چې غرونه او سواحل عام او خاص پیژني. د بانکداري او کرهنې سکتور ترڅنګ د ګڼو جمعیتونو جلا ترکیب لري. د سیاسي علومو استاد اریک هبرلګ د نوو او وختونکو ایالتونو په ټاکنیزو لوبو رڼا اچوي.
شمالی کارولاینا یو رقابتی ایالت دی چې دلته هر څه شته، د خلکو هر ډول جمعیت لري چې د غوښتونکو رایو لپاره حیاتي دی.
خو د ولسمشرۍ لپاره جمهوري غوښتونکو نوماندانو په شمالي کارولاینا کې د تیرو یوولسو ټاکنو څخه لس ګټلې دي، نو ولې دیموکراتان داسې فکر کوي چې ممکن دوی یې سکل وګټي؟
It has a growing younger
ځوان جمعیت لري چې په زیاتېدو دی. دیموکراتان د جو بایدن په اړه ډیر خوښ نه وو، په ځانګړې توګه ځوان رای ورکوونکي. کاملا هاریس ځوانه ده، ډیره انرژي لري چې ځوان رای ورکوونکي هیله من کړي دي. شمالي کارولاینا د لږکیو رای ورکوونکو کافي تناسب لري، په ځانګړې توګه افریقایي امریکایان. دوی د هاریس په اړه خوښ دي. موږ یو مخ پر ودې ټکنالوژي سکتور لرو. د اسپانویانو نفوس هم ډیریږي.
ډیر نو راغلو کسانو کلیوالو سیمو ته مخه کړی ده چې د وخت په تریدو د جمهوری پالو شمیر راټیټوي. په 2000 کې ترامپ شمالي کارولاینا یوازې په 1.3% امتیازونو وګټله.
مګر یو شمیر سپین پوستي متقاعدین هم شته چې د متقاعدینو خارجي سیمو ته روان دي. نو دلته تاسو د سیالۍ له اړخوینه خارجي سیمې یا ولسوالۍ دیموکراتانو او زیات شمیر کلیوالي سیمې جمهوری غوښتونکو ته وړي. دا دواړه د کډوالۍ زیږنده دي.
شمالی کارولاینا د اوختونکو ایالتونو تر ټولو لوی کلیوال نفوس لري. د دغه ایالت شاوخوا دریمه برخه اوسیدونکي په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي.
د 2008 کې د اوباما د بریا یو ثبوت دی چې شمالي کارولاینا کې دیموکراتان سننګونی لري، خو د جمهوری ریاست لپاره رای وګټلی. موږ دا د اوباما لپاره یو لوی بریا ګڼو، مګر هغه دلته په 14,000 رایو بریا خپل کړه. دا یو ډیره کوچنۍ توپیری بریا ده، په داسې حال کې چې د هغه لپاره شرایط برابر و. داسې پوهیږي جمهوری غوښتونکي په هغه جګړې پړ ګڼل کېدل چې په عراق کې روانه وه او اقتصادي شاتګ.
د ملي کچې رای ورکوونکو په څیر دلته د خلکو لوی اندېښنه اقتصاد او کډوالي ده. دیموکراتانو سخت جنین د خپل کمپاین کلیدي برخه ګرځولې، مګر ممکن په شمالي کارولاینا کې دا د رایو د ګټلو لپاره دومره لوی خبره نه وي. یو ورسته نظر پختنه خی چې په شمالي کارولینا کې یوازې یو لسلنه رای ورکوونکو لپاره سخت جنین تر ټولو مهمه مسله ده. دا د هر بل اوختون کې حالت په پرتله تر ټولو ټیټه سلنه ده.
هغه څه چې دل وای په زړه پورې وي دا دی چې وکتل شي څومره سخت جنین یا ډیموکراسي د ډیموکراټانو لپاره د رای ورکولو په برخه کې مرسته کوي. معمولا نه، ځکه چې دوی د نورو ایالتونو په پرتله په شمالي کیرولاینا کې د رای اخیستلو لپاره سخت کار ته اړتیا لري. او دا ځل موږ شمالي کیرولاینا ایالتي محکمې لپاره د سترې محکمې پریکړه درلوده چې د رابرټ کینیډي جونیئر د رای ورکونې لپاره ځان لري کړي، نو دا به د ټرمپ په رایو د بدې اغیزې مخه ونیسي.
ځینې ډیموکراتان تمه لري چې د ایالت د والی د ټاکلو وروسته رسوایی به د دوی تله درنه کړي. د ټرمپ د ملاتړ نه برخمن جمهوری غوښتونکو نوماند مارک رابینسنز په ټولنیزو رسنیو کې پاراون کې څرګندونی کړې دي. هیبر لیگ وایي چې دا کولای شي د جمهوری غوښتونکو ټاکنیز ټیکټ ته زیان ورسوي.
رابینسن به د پیسو پر ټولولو کې د رښتونو ننګونو سره مخ شي. په ورته وخت کې هغه نشي کولای دغه پیسې په داسې څه ولګوي چې د بل جمهوری غوښتونکو سره مرسته وکړي، لکه هغه کمپاین چې خلک رای ورکولو ته هڅوي.
د ټرمپ سلاکاران فکر کوي چې د شمالي کارولینا ګټل په دې ټاکنو کې د هغوی د بریا لپاره مهم دي. له هغه وخت چې هاریس سیالۍ ته درېدلې، ټرمپ د پنسلوانیا سربیره د بل هر ایالت په پرتله دلته ډیر کمپاین کړی دی.
ایالت هایی که رقابت انتخاباتی دموکرات ها و جمهوری خواهان در آن تنگاتنگ است، نقش بسیار مهم و کلیدی در نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را بازی می کنند. زیرا بر اساس قانون انتخابات ایالات متحده، برنده اکثریت آرای هر ایالت برنده تمام آرای آن ایالت می باشد. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که نظرپرسی این رسانه نشان می دهد که هرس با تفاوت اندک در مقایسه با ترامپ در ایالت‌های ویسکانسین، میشیگان و پنسیلوانیا پیشتاز است، در حالی که در 4 ایالت دیگر نوادا، آریزونا، جورجیا و کارولینای شمالی ترامپ اندک پیشتاز است.
نوادا ایالتی با حدود 3.1 میلیون نفر نفوذ به خاطر شهر لاس وگاس بهتر شناخته می شود که همچنین از آن شهر به عنوان شهر گناه نیز یاد می شود. تام رایلی استاد دانشگاه و متخصص مسائل دموکراسی و شهروندی آمریکا در دانشگاه آریزونا است.
کمی تناقض وجود دارد، به این معنی که ایالت بیشتر لیبرال است، به خاطر که اولین ایالت است که قانون طلاق بدون دلیل را می خواهند. در ناحیه‌های مختلف آن قمارخانه وجود دارد و فحاشی را اجازه می دهند، اما در برخی موارد بسیار شدیداً محافظه‌کار است.
نوادا از سال 1960 الی اوایل سالهای 2000 به جمهوری خواهان رای دادند. از آن زمان بدین سو با یک ایالت رقابتی برای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مبدل شده است. از سال 1980 بدین سو نفوذ نوادا دو برابر شده است. اکثر کسانی که در این ایالت تازه وارد هستند از لیبرال های ایالت کالیفرنیا هستند. کن ملر دستیار استاد دانشگاه نوادا چنین توضیح می دهد.
آنچه در منطقه کلارک می گذرد، جایی که شهر لاس وگاس موقعیت دارد، اکنون 72% مردم آنجا رای می دهند. آنچه در نوادا اتفاق می افتد این است که زمان یک ایالت غربی دورافتاده کوهی بود که حالا به یک ایالت شهری در غرب امریکا مبدل شده است.
وگاس و باقی ایالت نوادا با هم فرق دارند. آنچه می دارم وگاس بیشتر دموکرات هستند، اما سایر نقاط این ایالت بیشتر جمهوری خواهند. اما اکثر نفوس ایالت نوادا در لاس وگاس زندگی می کنند.
دیوید کاردیناس، دانشجوی کالج نوادا، به انقسام سیاسی این ایالت پی برده است.
مسائل مانند دستمزد، رقم بیکاری، داشتن خانه های ارزانتر و در کل تورم پولی مطرح است. بنابراین مسائل مانند قیمت تیل که بر زندگی مردم تاثیر دارد در این ایالت و در مقایسه با سایر ایالت ها اهمیت دارد.
با وجود اینکه لاس وگاس جمعیت زیاده دارد، ایالت نوادا یک ایالت برای طبقه کارگر است و به گفته کن ملر مردم معاش کار معمولی را دریافت می کنند. دانشجویان دانشگاه نوادا مسائل مهم مطرح را برجسته ساختند. شمار از آنها که تازه 18 ساله شدند برای اولین بار در انتخابات رای می دهند.
به طور قطعی موضوع سقط جنین و اقتصاد و تحصیل هم مهم است.
من یک محصل کالج هستم که درسهایم را تکمیل نکردم. میخواهم توان خرید مواد غذایی ارزانتر را پیدا کنم. میخواهم یک کار عادی کافی داشته باشم که نیازهای زندگی مرا رفع کند.
زمانی که آنها در ماه نوامبر رای میدهند، باشندگان نوادا خواهان اعاده حق سخت جنین مطابق قانون اساسی این ایالت شدند. ربکا گیل از انستیتوت تحقیقاتی زنان در این مورد میگوید:
این موضوع در کل ثابت ساخته است که یک دلیل مهم و یک انگیزه دهنده بزرگ برای اشتراک قبل از رای دهی در انتخابات شده است و به نظرم این بار از قبل متفاوت نخواهد بود.
اما بلند میگوید که نباید ترامپ را در این ایالت دست کم بگیریم که فرصت برنده شدن را دارد. هر دو رقیب انتخابات رئیس جمهوری به دلیل مهم بودن ایالت نوادا که یک ایالت تعیین کننده مهم انتخاباتی محسوب می شود در این ایالت وقت سپری می کنند. آنچه در ویگاس اتفاق خواهد افتاد ممکن بتواند رهبری 4 سال آینده امریکا را تعیین کند.
د ویسکانسن ایالت د متحده ایالاتو په مرکزی لویدیزه سیمه کې چې د لبنیاتو او الکولی مشروباتو د تولید مرکزونو په درلودو شهرت لري، د 2024 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د سیالۍ مهم ډګر شوی دی. څېړونکي وایي د نومبر میاشتې ولسمشریزي ټاکنې د امریکا د ویسکانسن ایالت کې یوه ناحیه د دموکراتانو او جمهوری غوښتونکو کاندیدانو په بریا کې مهم نقش لري.
د ویسکانسن د رقابتي ایالت ګټل کول شي د دیموکرات او یا هم د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید سپین مانی ته ورسوي. په 2014 او 2020 کلونو کې دغه ایالت په سلو کې د یو امتیاز نه په کم رایو وګټل شو. په داسې حال کې چې اکثره خلک په دغه ناحیه کې محافظه کارانه پالیسیو ته متمایل دي. دن چې د ویسکانسن دویمه لوی ناحیه ده او د ویسکانسن په هنتونم پکې ده، د روشن فکرو او اعتدال غوښتونکو مرکز ده. د جمهوری ریاست د پاره د دیموکرات ګوند کاندیدا کاملا هرس توقع لري چې دا ایالت به وګټي، خو خبره دا ده چې څومره رای به وګټي.
کچری هغه وکړي شي چې د ډان په کاونټي کې ډیر خلک رای ورکولو ته جلب کړي، نو خای چې د کامیابی لپاره د رای تفاوت ډیر زیات وي، یعنی دومره زیات وي چې د کامیابی اخیری سرحد ته به ورسوي.
واګنر وایي په دغه ناحیه کې چې محافظه کاران پکې مخ په زیاتې دودي هم دغه راز کېده شي د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ کمپین ته ګټه وکړي.
که هغه وکړي شي چې یو، دوه یا درې زره یا له دې نه هم زیات رای ورکوونکي رای ورکولو ته جلب کړي، نو شاید د هغه رایو د تلافې لپاره به کافي وي چې دغه ناحیه ته څیرمه حوزو کې یو بایلي.
په نومبر کې د زیاتو رایو د ترلاسه کولو لپاره دواړو دیموکرات او جمهوری غوښتونکو ګوند په دغه ناحیه کې د خپل پلویانو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره پیغامونه برابر کړی دي.
د دیموکراسي ساتنه واقعا یو مهمه موضوع ده، همدارنګه د امیدوارۍ خدماتو ته لاسرسی.
د جمهوری غوښتونکو ګوند پیغام زیاتره د اقتصادي مسلو په حق لده.
د دوو کسانو نه به یو انتخابیږي، یو خو د ډانلډ ترامپ دی چې د جمهور رئیس په حیث اقتصادي کامیابی ثابته ده، او بل خو ته کاملا هیرس ده چې د یو ناکام ولسمشر جو بایدن لاره تعقیبوي.
دیموکراتان دغه ارزیابي ردوي. د مارکس د پوهنتون د سروې په اساس په ټول ایالت کې یوازې 40% رای ورکوونکو لا تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیولی چې چا ته رای ورکړي.
ځینې تر اوسه فیصله نه ده کړې، ځکه چې دوی اصلا د سیاسي مسلو نه ستړي شوي دي او دومره توجه ورته نه کوي.
دغه ګوندونه به په دې انتخاباتي کمپین کې چې اوګه په اوګه روان دی، د ډین په ناحیه کې د همدې رای ورکوونکو د ترلاسه کولو لپاره په دې امید هڅو ته ادامه ورکړي چې په دې ایالتي کمپین کې او همدغه راز امکان لري د جمهوری ریاست لپاره کمپین کې مهم رول ولري. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پاتې ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونه په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسه د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته لسانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ. یا دغه اپلیکیشن په مستقیم له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل پاستولو سره ترلاسه کړئ.
میشیگن یکی از ایالت‌های نوسانی است که ممکن است در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر برای رای دادن بین دونالد ترامپ و کامالا هریس سرنوشت ساز باشد.
جیمن وینز مالک یک آیسکریم فروشی است، اما او سایر کارها را نیز انجام می‌دهد. او تابلوهای دونالد ترامپ را نیز توزیع می‌کند و می‌گوید که داوطلب شدن در کمپاین ترامپ برایش انگیزه میهن پرستی می‌دهد.
من این کشور را دوست دارم و بسیاری از مردم عاشق این کشور هستند. تلاش برای تجزیه این کشور وجود دارد. ما در گیر یک جنگ داخلی هستیم.
15 کیلومتر دورتر در مقر دموکرات ها حوزه کنت برنامه آموزشی برای داوطلبان برای برقراری تماس تلفنی برای جلب مردم برای دادن در روز انتخابات جریان دارد.
سلام، نام من جان میچل است. من با حزب دموکرات در حوزه کنت هستم.
رضاکاران کلیدی پیروزی در میشیگان هستند. دموکرات ها میگویند که اعتماد به نفس دارند. لاورا بارنز رئیس حزب دموکرات این ایالت است. او میگوید که شمار افرادی که در کمپین های ما فعال بودند با فعالیت خود ادامه خواهند داد. یکی از بزرگترین کسانی که از زمان حضورش در ادبیده شده است. جمهوری خواهان نیز ابراز اطمینان میکنند.
ما در هر هفته به ده ها هزار خانه مراجعه می کنیم. این یک بازی زمینی فوق العاده است. این چیزی است که من هرگز در این مقیاس در این ایالت ندیدم.
میشیگان ایالت میدان مبارزات انتخاباتی است که می تواند برای معاون رئیس جمهور کاملا هاریس یا رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ در نوسان باشد. این ایالت همراه با ویسکانسین، پنسیلوانیا، نوادا، آریزونا، کارولینای شمالی و جورجیا ایالت هایی هستند که در سال 2020 3% یا کمتر برنده شدند. کارن اسمیت از پوهنتون میشیگان میگوید با 15 رای انتخاباتی برای کمک به حداقل 270 رای برای پیروزی جای تعجب نیست که میشیگان به شدت مورد علاقه هر دو نامزد قرار گرفته است. عملا در نظرسنجی ها نیز با هم برابر هستند. هریس از زمانی که در ماه جولای نامزد دموکرات شد 4 بار به این ایالت سفر نموده است. ترامپ در این دوره انتخابات 9 بار از جمله 5 بار در ماه گذشته به این ایالت سفر نموده است. هفته گذشته دونالد ترامپ در شهر فلنت بر واردات موتورهای برقی از آن قیمت از چین تمرکز کرد که نگرانی بسیاری از کارگران موتورسازی میشیگان است.
اگر من برنده نشوم صنعت موتورسازی نخواهد داشت. در عرض 2 تا 3 سال همه چیز از بین خواهد رفت و شما هیچ کارخانه تولیدی موتور نخواهید داشت.
اتحادیه کارگری موتورسازی یک نیروی سیاسی کلیدی در نیالت است و از کاملا هاریس حمایت نمودند، اما او با مخالفت آمریکایی‌های عرب خشمگین از جنگ غزه نیز مواجه است. میشیگان بیشترین درصد آمریکایی‌های عرب را در این کشور دارد. هفته گذشته در دیترویت هریس غزه را مورد خطاب قرار نداد. او با تلاش‌های جمهوری خواهان برای محدود کردن سقط جنین تاکید کرد که یک موضوع پیروزی برای دموکرات‌ها بوده است. برای هر دو کمپاین پیروزی در میشیگان و منای حضور حامیان همیشگی آنها در جلب نظر تعداد کمی از رای دهندگان است که میگویند هنوز تصمیم نگرفتند.
در امریکا په جورجیا ایالت کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره لومړنۍ رای اچونې د اکتوبر په 15مه پیل شوې. ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د نومبر میاشتې تر 15مې نیټې پورې چې ولسمشریزې ټاکنې ترسره کیږي، دواړه نوماندان د خپلو مرستیالانو سره په وو برخلیک جوړونکو ایالتونو کې ډېرې انتخاباتي غونډې وکړي.
جورجیا والی براین کې د ترامپ د انتخاباتي مرستیال جی ډی وینس سره یو ځای ډوډۍ وخوړه. دا د کیمپ او پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ ترمنځ د کلونو اختلاف وروسته د جمهوري غوښتونکو ګوند یووالی ښیي.
موږ د یو نوي پایل په لټه کې یو.
د اټلانټا رای ورکوونکي ډیریټي هارپ د 2020 کال ټاکنو په اړه د کیمپ او ترامپ د اختلاف په اړه اندېښنه نه لري. د جورجیا په اړه ترامپ د دروغ ادعا کړې وه چې هغه انتخابات ګټلې دي. هارپ د اقتصاد په اړه زیات اندېښمنه ده.
زمونږ د خوراکي توکو، ګازو، انرژي لګښتونو بای ټیټې وي. د ترامپ د حکومت په وخت کې هر څه ښه وو.
هارپ دا پیغام کور په کور خپروي او د ټولنې غړي هڅوي چې رای ورکړي.
ما ډېر ځوان رایه ورکوونکي ولیدل چې وایي غواړي ترامپ ته رایه ورکړي.
د 2020 کال په ټاکنو کې جو بایډن په جورجیا کې ترامپ ته د نږدې 15 میلیونه رایو نه یوازې 11 زره رایو سره ماتې ورکړې وه.
موږ د هیڅ شي تضمین نشو کولای، موږ له دې سیالۍ لاس نشو اخیستلی. جورجیا یو ځل بیا په بشپړ ډول سیالۍ ته تیار دی.
د اټلانټا خاروال انډری ډیکنز چې د دیموکرات ګوند نه دی وای چې نظر پوښتنې ښایي چې څه کال د ټرمپ او د مرستیالي ولسمشر کاملا هریس ترمن سخت سیالي به وشي.
خلک ځینې وختونه دا فکر کوي چې د دوی رائے مهمه نه ده، خو موږ باید دوی ته ولاړ شو او ډاډ ترلاسه کړو چې هر څوک وپوهیږي چې د دوی رائے مهمې دي. واورې، هر رائے شمیرل کیږي.
الیا ګریس د جورجیا د رائے ورکونکو مدافع سازمان سره کار کوي چې کارمندان د رائے ورکونکو د نوملیکنې لپاره کور کورته ورزي.
موږ په ټول ایالت کې د تور پوست او نورو په نخښه کولو تخصص لرو. موږ ډاکټر لاسه کوو چې دوی د رای ورکولو لپاره اړینې سرچینې لري.
د 2000 کال د پیو سړینیز مرکز سروې خولي چې د جورجیا تور پوست رای ورکونکو نفوس د ایالت د ټول رای ورکونکو دریمه برخه جوړوي. په 2000 کال کې ټول پوښتنې وخوله چې اته اتیا سلنه تور پوست رای ورکونکو بایدن تر رای ورکړي ده. خو رستې نظر پوښتنې ښایي چې دیموکرات ګوند په دې سخت سیالۍ کې ملاتړ ترلاسه کوي.
دواړه اړخونه پوهیږي چې د جورجیا ګټل ډیر مهم دی.
کله چې سیالي د بایدن او ټرمپ ترمنځ وه، ګریس ولیدا چې احتمالي رای ورکونکو ډیر لیوالتیا نه لري.
هریس تور پوسته ده او میرمن ده او دا دواړه ډیر مهم دي.
برنس کینګ د مدني حکومت د مشهور مدافع ماتن لوتر کینګ جونیئر لور ده. هغه په دې باور ده چې هریس هغه رای ورکونکو ځان تر راجلبوي چې مخکې د ځان په اړه فکر کوو چې پام ورته نکېږي.
رښتیا هم دی یوې خزه په توګه زه فکر کوم چې دا د څه وخت دی چیرې چې منګورو چې ډېرې خزه د مشرتابه په مهمو ځایونو کې را څرګندې شوې دي.
دا و د کین فرباک د رپورت پښتو ژباړه نصرانه یوسفزی امریکا غږ.
امریکایی ها در انتخابات ریاست جمهوری امسال ایالات متحده در 50 ایالت رای می دهند، اما نتایج پیروزی یکی از نامزدها بیشتر مربوط به 7 ایالت رقابتی می شود. ایالت اریزونا که یکی از ایالتهای عامی جمهوری خواهان بود، در سال 2020 به جو بایدن رای داد و اکنون هر دو نامزاد برای به دست آوردن رای این ایالت تلاش می کنند.
ایالت اریزونا حدود 9 میلیون نفوس دارد و نظر تاریخی بیشتر حامی جمهوری خواهان بوده است. طی 76 سال گذشته فقط 3 بار نامزدان دموکراتیک در این ایالت برنده شدند. جو بایدن با تفاوت اندک انتخابات 2020 را پیروز شد. اما در رقابت‌های انتخابات پیشرو دو نامزد در تنگاتنگ قرار گرفتند. توم رایلی، استاد دانشگاه و کارشناس بخش دموکراسی و تابعیت در دانشگاه ایالتی اریزونا، چنین توضیح می‌دهد.
فکر می‌کنم به گونه مستقل بودن اریزونا را مشخص می‌کند. ما تا حد غیر وابستگی شدید داشتیم، اما در عین حال آزادمنشی داریم.
کسانی که لیبرال ترین هستند، آزادی را مهمترین ارزش سیاسی می‌دانند که با محدود ساختن قدرت حکومت به دست خواهد آمد. رایلی می‌گوید در کنگرو بسیار دشوار است.
پیشبینی رای آنان بسیار دشوار است، به خاطر که رای دهی در یک انتخابات به این معنی نیست که در انتخابات آینده رای می دهند. آنان لقب تقسیم کننده های رای را دارند، یعنی رای متفاوت می دهند.
انتخابات در ایالت اریزونا در حال تغییر است که شامل جمعیتی در حال افزایش اسپانه تبار است که رقم افراد واجد شرایط سن رای دهی بین آنها افزایش یافته است. رایلی می گوید برای اولین بار رقم بی سابقه نسل جوان در اریزونا رای میدهند.
در انتخابات نسل زی یا آخر زیر 33 سال نفوس زیاد ایالت اریزونا را تشکیل میدهد که برای اولین بار همچو اتفاق میافتد. به همین خاطر به طور مشخص آنچه مروج شده است این است که بین رای دهندگان مسن امریکایی لاتین تبار ممکن که دموکرات نباشند، اما تا حد جوانان هستند.
تغییر مهم دیگر سلسله رای دهی است که رقم زیاد مردم به خصوص از ایالت کالیفرنیا و اریزونا تغییر کردند. رایلی میگوید تازه واردان باعث تغییر در رای اریزونا شدند.
آنان بیشتر دموکرات و لیبرال هستند که به نحوی در اینجا وارد شدند و تا حد مناطق مهم دیگر را نیز فرا گرفتند.
در ناحیه مریکوپای مرکز شهر فینیکس در ایالت اریزونا نیم نفوذ این ایالت بود و باش دارد. هر کسی برنده منطقه شود برنده ایالتی خواهد بود.
این یک پروسه در شهرهای بزرگ است که به سطح سیاست‌های ایالتی مسلط شده است.
رایلی میگوید مسئله که برای مردم آریزونا مطرح است اقتصاد، عقب‌بارداری و مهاجرت میباشد. دو مسئله مهم در رایدهی انتخابات ماه نوامبر و شمول پیشنهاد 139 میتواند عقب سخت جنین در آریزونا را کدگذاری کند و باعث حضور بیشتر مردم در رایدهی گردد. جنیفر پیاد عضو مرکز سیاست و قانون سهامی دانشگاه ایالتی آریزونا چنین توضیح میدهد.
تأثیرات مهم خواهد داشت به خاطر اینکه در قسمت ایالت ها ما شاهد این اتفاقات در گذشته بودیم و رقم زیادی برای رایدهی آمادند.
به این معنی که مردم نمی توانند در حمایت از عقل سخت جنین رای بدهند و بعدا رای آنها بین ترامپ و هارس تقسیم خواهد شد.
د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د پنسلوینیا ایالت یو مهمه سیمه د نارت هامپټن ولسوالۍ رای ورکوونکو له 1960 کال راهیسې د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ له دریو پرته د ټولو ټاکنو ګټونکی غوره کړی دی. د امریکا غږ خبریال ستیو هرمن په دې سیمه کې د دموکرات ګوند کاندید کامل هارس او جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ لپاره په بدلیدونکي وضعیت نظر اچولی.
د پنسلوینیا د نارت هامپټن کاونټي اکثر اوسیدونکو داسې احساسوي چې د متحده ایالاتو د صنعتي انقلابونو او د دې سیاسي تحولاتو په مرکز کې ژوند کوي. د دې سیمې خار یو له هغو دریو ځایونو وو چې په لومړي ځل د خپلواکۍ اعلامیه خلکو ته ولوستل شوه. د بیت اللحم خار یو وخت د صنعتي ځواک سره مترادف و. اوس ورته سیلانیان راځي او موسیقي فیسټیوالونه ترسره کیږي چې سږ کال ورته څه باندې 1 میلیون خلک راغلي وو. در دې خار او د رای ورکوونکو لپاره ډیر مثبت غږ دی. په ځانګړي توګه د دوو لسیزو مخکې د سختو وختونو په پرتله کله چې بیت اللحم د فولادو یو پخوانی صنعتي شرکت منحل او وپلورل شو.
چین اوس د فولادو په سوداګرۍ کې مخکې دی او خلک غواړي پوه شي چې آیا دا نوماندان به د دوی دندې بیرته برابرې کړي یا د امریکا د بیا رغونې لپاره به څه وکړي.
د نارت هامپټن سیمه د ولسمشری د ټاکنو ګټونکو غوره کولو لپاره یو غیر معمولی وړتیا لري چې د 1960 راهیسې د دریو پرته ټول غوره کړي.
هغه څه چې واقعا د زمینه برابره کړي زه فکر کوم چې جادوی دي چې د دې وړتیا لري چې وړاندوی نه وکړي چې په دولت او ملي کچه څه پیښیږي ترکیبي او مختلط دي.
په دې ترکیب کې بزګران، خاروالان، د نیویارک او فلادلفیا نوې اوسیدونکي او مخ په زیاتېدونکي هسپانوي اصله نفوس شامل دي.
سخت دریځ جمهوري غوښتونکي او سخت دریځ دیموکراتان که څه هم حتمی شمیرې مساوي دي، دیموکراتان هلته لږ ډیر واکمن دي. دلته لږ شمیر پیسدي د ټاکنو پر مهال پریکړه کوي چې کله ناکله د بدلون سبب کیږي.
مایک اوهرن په دې اندې چې د سیمې اکثریت رای ورکوونکي د دویمې پر لپسې دورې لپاره به دیموکرات ګوند ته رای ورکړي.
د هغو خلکو سره د خبرو کولو څخه چې زه پوهیږم په تیرو ټاکنو کې ټرمپ ته رای ورکړي، دوی دا ځل هغه ته رای نه ورکوي ځکه چې دوی وای چې دوی له دې څخه ستړي شوي دي.
خو د دیموکرات ګوند نماینده کملا هرس به د وین جونز رای ترلاسه نه کړي ځکه چې هغه وای پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غیر قانوني مهاجرت په مخنیوي کې ډیر سخت دریځ لري.
که ما هم دا اوس انتخاب کړی وي ما به ټرمپ انتخاب کړی وي. زما مطلب ایا زه پرېږدم چې ټول خلک د سرحدونو را تیر شي؟
د ټرمپ او هرس کمپاینونه به د ټاکنو تر ورځې پورې د نارت هامپټن په سیمه کې چې په ملي سیاست کې د یو کلیدي سیمې په توګه پیژندل کیږي ډیر تمرکز وکړي. دا و د سټیو هرمن د رپورټ پښتو ژباړه د زرانی یوسفزی امریکا غږ.
قدرمنو لیدونکو ستاسو د ملتیانه ډیره زیاته مننه. دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تاسو دا او زموږ نورې بیلابیلې خبرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل.
پدې خبری ټولګه کې پر ایران د اسرائیل ځوابي برید. اسرائیل وایي چې په ایران د برید په ترڅ کې خپل موخو ته رسیدلی. امریکا د نورو هیوادونو نه غواړي چې ایران بل مثل برید ته پرې نه ږدي. د افغانستان د رسنیو برخلیک. د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په هلمند کې خبریالان د انځورونو د اخیستلو او خپرولو نه منع کړي. د رسنیو د راتلونکي په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. او د نجونو پر تعلیم د افغانانو ټینګار. د امریکا په میزوري کې افغانو محصلینو له دینی او فرهنګي اړخه د نجونو د زده کړو په اړه بحث کړی دی.
السلام علیکم خراغلاس. نن شنبه د اکتوبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه زه احمد شکیب یم. اسرائیل د شنبه په سهار په ایران کې په ځینو پوځي تاسو بریدونه کړی دي. د یاد هیواد پوځ وایي دغه بریدونه اوس پای ته رسیدلی دي او جنگي الوتکې بیرته اسرائیل ته ستنې شوې دي. دغه بریدونه نړیوال خبرګونونه راپارولي. امریکا او برېټانیې له ایران څخه د ځوابي برید د نه کولو غوښتنه کړې ده.
اسرائیلی چارواکو په ایران کې په یو لړ اهدافو د بمباری کولو ورسته د خپل موخو د ترلاسه کولو اعلان کړي. اسرائیل ویلي چې دو شنبه سهار په هوایی بریدونو کې د ایران لزمکه څخه هوا ته د وشتل کېدونکو توغندو د جوړولو فابریکې او د ایران هوایی ولټیاوي چې په دغه هیواد کې د اسرائیل د هوایی عملیاتو ازادي محدوده ول په نخښه کړي.
ایران لګ مخکیز من ان تک په ایران کې په پوزي تساتو د بریدونکو کول رسته بیرته خوندي راستنه شو. دا بریدونه په 1300 میاشتو کې د ایران لخوا د اسرائیل په دولت د بریدونکو په خبرګون کې ترسره شوې دي. ځوابي بریدونه بشپړ شوي او د دوه بریدونکو مخه هم ترلاسه شوې دي.
اسرائیل وایي چې د بریدونه د ایران لخوا د رواني میاشتې په پیل کې پر اسرائیل د بریدونو د غچ اخیستو لپاره کړی. بلخو ایران د یاد هیواد د نن د اسرائیل بریدونه د حالاتو د لا خرابونکو په نوم یاد کړی دي. د ایران دولتي تلویزیون ویلي چې د بریدونو له امله یو څو ځایونو ته محدود زیان اوخته او د بریدونو په اړه د څېړونو خبر ورکړي. د تهران اوسیدونکو دغه بریدونو په اړه بیلابیل نظریات لري.
زه هیڅ نه ډارېږم، دا یو کوچنی برید و. یقینا اسرائیلیان هغه څوک دي چې باید وډار شي. که دوی غوښتل دوی ښایي له دې هم یو ستر برید ترسره کړي. دا حقیقت چې دوی داسې یو کوچنی برید وکړ ښایي چې دوی ډارېږي.
په ایران د اسرائیلو تازه بریدونو ته د امریکا په ګډون نړیوالو هم خبرګونونه خودلی. د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته خبرداري ورکړي چې دا برید باید د ایران او اسرائیلو ترمنځ د مخامخ نښتو پای وي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان ویلي
په فوزی اهدافو هدفي بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټه په اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د برید په جواب کې د ځان دفاع ده.
بلخوا بریتانی هم تقریبا په یو ورته خبرګون کې له ایران څخه د اسرائیل او بریټ د جواب نه ویلو غوښتنه کړي.
دا یو بدلیدونکی حالت دی او مونږ د خپل متحدینو سره یو ځای په جدت سره تعقیبو. ماته دا روښانه ده چې اسرائیل د ایرانی تعرض څخه د خپل ځان د دفاع حق لري. زه همدارنګه پوهیږم چې مونږ په سیمه کې د حالاتو د زیاتو ترنګل کېدو مخنیوي وکړو او له ټولو خواوو د زغم غوښتنه کوو. ایران باید د برید ته غبرګون ونه ښيي.
په داسې حال کې چې د منځني ختیځ په یو شمېر نورو سیمو کې تاوتریخوالی روان دی، د اسرائیلو لخوا پر ایران دا تازه بریدونه دوه رقیبان ایران او اسرائیل یوې پراخې جګړې ته نږدې کوي. د اسرائیلي پوځ لخوا پر ایران د ښکاره برید بیمخینی دی. په 1980 کې له عراق سره له جګړې وروسته دا لومړی ځل دی چې پر ایران مخامخ برید کیږي. د دې سره هم مهاله سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او عراق هم پر ایران د اسرائیلو تازه بریدونه غندي. احمد الله چوال، امریکا غاگ، واشنگتن.
پا
پر ایران د اسرائیل د بریټ پاړه د سیاسي چارو د شنن کی واحد فقری سره خبرې کوم چې د پسکایپ د پروګرام سره عملګرا شوه ده. جناب فقری صاحب زما سلامونه ونی کی هلی ومنه ډیره زیاته مننه. لمړی پښتنه دا کوم چې تاسو د اسرائیل بریټ څنګه ارزوي؟ آیا هغه څه تر لاسه شول چې تمه کیدله؟
تشکر شکی صاحب. زه فکر کوم چې اسرائیل او بلکاره ستاسو راپورونه وايي د نیو یارک ټایمز او د وارس ژورنال راپورونه هم دا وايي چې د امریکای حکومت هم د اسرائیل څخه د غشتنې کړې وای چې دا حمله باید محدود وي او د ایران او غزروی او تاسیساتو د تیلو فابریکې باید پنشنه شي. نو دا څه معنی میږي چې دا حمله تر ډیره هدف پورې محدود وي، محدود ځایونه کې وي او تاسو د ایران او د خلکو او د حکومت عکس العمل هم دا شدید نه دی. نو یا دا څه معنی میږي چې دواړه خواوې په دې راز سوي دي چې دغه ځای به بس سي، یعنی کچیر دا ځای بس سي دا به هم د بریمی ټرولینګ لپاره یو د اوسا ساو بس او هم به سیمه په تیر بیا سیمه دا سیمه چې په داخله ژوند په کشکې زمر سیمه دا یو هم نه غواړي چې دا جنگ پراخ سي او اسرائیل او ایران په یو مخامخ جنگ سره شکل سي.
تاسو ولیدل چې کله ایران په اسرائیل باندې بریدو کړ نو بالستیک توغندي او توغول، اما برعکس اسرائیل جنگی الوتکی واسطه ولید ایران خاورې ته. اول خو پښتنه دا مطرح کیږي چې آیا د ایران دفاعي سیستم دونه کمزوره ده چې نشي کولای د دې الوتکو مخونی سي؟ دا خو لا پریده چې هغه پوځي اهداف ورته ولید، څنګه د الوتکی تیر شوې د کوم مسیر نه واوخته او ایران کې اهداف وشتل؟
پته یعنی مش پوهیږي چې د ایران هوایی قوا د ډیر مشکلات سره مواجه ده. هغه طیاره چې وویل د کساس پیاده هلیکوپټر چې وویل او د ایران جمهور رئیس په چوو وژل سو، هغه تقریبا د سلویشت کالو زړه طیاره و چې د امریکایي هلیکوپټر و. یعنی د ایران هوایی قوا ډیره کمزوره ده، ډیره پخوانی ده، دغه بندیزونه چې باندې لګیدلی دي دا بندیزونه د ایران هوایی قوا ډیره ځپلې ده. ایران په مکه عموما کوشش کوي چې دغه جنگونه د پاره د نیابتي جنگونو سره کار وکړي، د خپل ملګرو څخه لکه حزب الله، لکه حماس، لکه حوثیان، لکه داسې نور خلک دغه سره کار وکړي. په هازه امي دفاعي مدافع هوایی دفاعي دغه کمزوره ده او هم تیاری او دا ډیره کمزوره دي. په دا خاطر هم اسرائیل کولای شي چې په ډیر آزاد توګه راسي ایران ته تقریبا په درې ولایتو کې، یعنی په درو ځایونو کې څو هدف په نشه کې او بیرته سلامت خپل تاریخ خپل و اسرائیل ته وګرځي.
صحیح کده ورشو بیرته ستاسو لمړي جواب ته تاسو ویل چې امریکا د ایران د اسرائیل نغښتنه وکړه چې د ایران په اټومي تاسیساتو او د تیلو په تاسیساتو باندې برید ونی کی، ولې امریکا نغښتل چې په دغه تاسیساتو باندې برید وشي؟
تاس پیژی چې امریکا د کمپین په موسم کې ده، په دغه د انتخابات په موسم کې ده او په دغه وخت کې هر څوک چې په سپینه ماڼۍ کې ناست وي هغه نه غواړي چې په سیمه کې یا په یوزا کې جنگ پیښ شي او جنگ پراخ شي، ځکه د جنگ پراخېدل به د ستید د مخالفینو ته وسله په لاس ورکوي، حربه په لاس ورکوي چې خلک امریکایان د امریکې د سپینه ماڼۍ پر ضد باندې راوپاري او وایي چې سپینه ماڼۍ د لیډرشپ کمزور دي، نس کولای چې جهانی مسائل کنټرول کې. لہذا په دې خاطر هم د سپینماری خصوصا بایدن او دا ټیم ټول دا کوشش کوي چې په سیمه کې اوس جنگ پیښ نشي، ځکه د انتخابات دوی هفته وروسته راځي. په دې خاطر هم د امریکې د نووسنی ادارې چې د بایدن او د هرس د دواړو دا کوشش کوي چې دا جنگ مهار کې او جنگ پراخ نشي او ټرمپ د ټرمپ او توپک ته نورې مرمۍ ورنکي.
فقیری صاحب، په تیر یو کال کې د حماس ډله وځپل شوه، حزب الله ته سخت زیان ورسېدو، دا د تازه په ایران باندې هم ځوابي برید وشو، اوس په دغه سیاسي وضعیت او حالت کې د سولې لپاره څه کېدای شي؟
د سولې لپاره یعنی اول خو باید اسی اوربند وي. اوربند تر ټولو مهمه خبره ده چې په غزې کې باید اوربند راسي او دا د ټولو منطقې د دنیاوالو او حتی د هرس ان د کمال هرس او د خپل بایدن وسم ده د تقاضا ده چې باید اول کار چې کیږي باید یا عمومي یا موقتی یا متارکه یا اوربند باید راسي چې دا جنگ ودرېږي او تر هغه تر اوسه باید د سولې خبرې شروع شي. د فلسطینیانو او د اسرایلو ترمنځ باید یو د مفاهمه دروازه خلاص شي چې څنګه کېدلای شي چې دا غو ملتونه چې دواړه په دغه ځای کې دي، دواړه تاریخ لري، په دې سم کې دواړه حق لري، څنګه دوی کولای شي چې تجربه وکړي او په سوله کې
د سیاسي چارو شنونکې وایت فقیری ډېر زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. نمده خبر په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په منځني ختیځ کې د اوربند لپاره سیمه ته د خپل سفر پر مهال په قطر کې د مهمو منځګړو سره خبرې کړې دي. دغه منځګړو په غزه او لبنان کې د دښمنانو د پای ته رسولو او کورونو ته د برمتشوي کسانو د ستنولو په اړه چې ګمان کې اله هم په غزه کې دي د میاشتو راهیسې هڅې کړې دي. په دې اړه په سپینې ماڼۍ کې د امریکا غږ د خبريالې انیتا پاول د ریپورت پښتو ژباړه ته ستاسو پام راګرځوم.
د امریکا لوړ پوړی ډیپلومات په منځني ختیځ کې د ولسمشر بایدن د یو پیچلي ماموریت د ترسره کولو لپاره په سیمه کې وو. د امریکا ولسمشر په غزه کې د اوربند او د سلو يرغمل شویو اسرایلیانو چې فکر کوي حماس برمته کړي، د ازادي دو او د جګړې څخه د غیزمنو شویو فلسطینیانو سره د مرستې په اړه د خبرو د بیا پیلولو هڅه کوي. د امریکا د باندنې چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبه په ورځ د فلسطینی ملکی وګړو سره یو سلو 15 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. بلینکن ویلي د ولسمشر بایدن حکومت فکر کوي چې د نوموړي په وینا اسرائیل د حماس د مشر یحیی سینوار په وجلو سره ستراتیژیکي موخه ترلاسه کړې دي.
اوس چې دغه موخه ترلاسه شوې ده، اوس د جګړې د پای ته رسول لپاره د کار کولو وخت دی. اوس د دې وخت دی چې یقیني شي چې یرغمل شوی خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه او د غزې د خلکو لپاره یو بهتر راتلونکی تضمین شي.
د قطر لومړي وزیر د پنځشنبه په ورځ وویل د هیواد منځګړي یو ځل بیا له حماس سره خبرې پیل کړې، خو نوموړي د راتلونکي یو تیار تصویر وړاندې کړ.
موږ څو ورځې وړاندې د هغوی سره ځینې غونډې درلودې. زه باور لرم چې تر اوسه داسې روښانتیا نشته چې د مخکې تللو لپاره کوم لاره موجوده ده او یا روښانه دریس صدرې.
شنونکي هیله مندي چې دغه اور محدودېدلی شي. په ځانګړې توګه په لبنان کې د حزب الله د مشر له وژل کېدو وروسته امریکا حماس او حزب الله د ترهګرو ډلو په توګه پیژني.
صادقانه وایم دا په بشپړه توګه روښانه ده چې ولې بلینکن منځني ختیځ ته یو بل سفر کوي، داسې نه ښکاري او د دې امکان هم نشته چې نوموړی د سیمې ته د خپلو پخوانیو لسو سفرونو په پرتله دا ځل نوي څه ترلاسه کړي.
په امریکا کې د مسلمانانو د حقونو یو مدافع ډله وایي چې د موافقې په لار کې دوه ستر خنډونه موجود دي، د اسرائیلو لومړی وزیر او د اسرائیلو سرسخت ملاتړی بایدن.
نتنیاهو د سیاسي او ایدیالوژیکي لاملونو له امله د یو دائمي اوربند او د ټولو بندیانو په آزادولو، له غزې د ټولو اسرائیلي ځواکونو په ایستلو او د تل د پاره د جګړې په پای ته رسولو کې کوم علاقه نه لري. دې کار ته د نوموړي په اړه کولو یوازینی لار دا ده چې مسلې به بند شي او له دې امله زه فکر نه کوم چې د عنصر د نه موجودیت له امله به د بلینکن سفر بریالی شي.
لدې کاری د نازک ډیپلوماټیک حرکتونو په داسې حال کې کیږي چې خلک د سرحد دواړو خواو ته جدي ستونزې لري او د 2023 کال د اکتوبر له همي راپدې خوې آرام اورات نه دلیدلې. دانی تا پاول راپور، سمیع الله جلانزای، د امریکا غږ.
دوستانو، د امریکا په میزوري ایالت کې افغان محصلینو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په اړه غونډه کړې ده. په دې اړه خاص راپور لرو، خو اوس یو لنډه دمه کوو. بیا هم خره غلاست. اوس هم څولند نړیوال خبرونه. ګورجستان کې پارلماني ټاکنه شوه او دغه وات ولسمشر د شنبه په سهار رائے ورکړې ده. دا ټاکنه ځکه مهمه ګڼل کیږي چې په پایله کې به څرګند شي چې آیا ګورجستان د لوی سره ملګرتیا پالي یا د مسکو په لوري درومي. د ګورجستان 3.5 میلیونه خلک د رائے ورکولو په شرایطو برابر دي. ګورجستان په 1990 کال کې د خپل خاورې و برخه د روسي د ملاتړ څخه برخمنو بلتون غوښتونکو ته وباله او په 2008 کال کې د روسي د لړنې يرغل سره مخ شو. دا هواد د لسیز راپدی خو د لویدیس په طرف خو په اوکرين کې د روسي تر يرغل وروسته حاکم ګورجستان د روسي سره ملګری کړه او لویدیس په دې تورن کړه چې غواړي د هواد په جګړه کې خیل کړي. په لندن کې د کډوالۍ ضد ځینو فعالانو د شنبې په ورځ لاریون کړی دی. دغه اعتراضي غونډه د اړخي فعال سټیفن یکسلی لینن په مشرۍ پیل شوې او دوی د صدر اعظم د دفتر مخې ته هم د اعتراض تکل لري. ښار کې اضافي پولیس ځای په ځای شوي چې د کډوالۍ د ملاتړو او مخالفو ډلو ترمنځ کومه خډاب رامنځته نه شي. د رویټرز خبري اژانس په وینا معترضینو د فعال سټیفن یکسلی لینن چې په ټامی روبنسون مشهور دی د خوشې کولو شعارونه ورکول. په ټولنیزو رسنیو کې د خبرو شوی معلوماتو لمخې به روبنسن په دې لاریون کې حضور ونه لري ځکه چې د پولیسو په توقيف کې ده. تاکل شوی چې بل لوري د نژاد پالنو مخالفین هم لاریون وکړي. یحیا اپیده د شنبې په ورځ د پاکستان د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د دغه واد د نوی قاضي القضات په توګه رسمان معرفي او د لوړی مراسم پر ځای کړل. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د قاضي یحیا ټاکنه د چهارشنبې په ورځ منظوره کړې و. نوی قاضي القضات د یو نوی بهیر په ترڅ کې ټاکل شوی چې د حکومت مخالفین ورسره موافق نه دي او استدلال کوي چې دا بهیر د قضایي قوې خپلواکي زیانمنوي. خوابه تر ټولو مخکښ قاضي د قاضي القضات نه وروسته د سترې محکمې مشر ټاکل کېده خو حکومت د خپلو ملګرو په ملتیا قانون کې تعدیلات راوستي دي. بیرته ګرځو افغانستان ته. د بیپولو خبریالانو سازمان وایي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي په زیاتیدونکو توګه تر پښو لاندې کیږي او دا وضعیت د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو اعلامیه کې لیکلي چې طالبانو په هلمند ولایت کې د رسنیو مسؤلینو او خبريالانو څخه وغوښتي چې د ژوندیو موجوداتو د ویډیوګانو خبرېدو او خبرولو څخه ډډه وکړي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي طالبانو په هلمند ولایت کې پر رسمي ډول رسنیو ته ویلي چې د ژوندیو موجوداتو د ویډیوګانو خبرېدو ډډه وکړي. دغه مرکز زیاته کړی چې دغه بندیز په عمل کې دوه سره به په دغه ولایت کې سیمایزي ټلویزیونی خبرونه هم بندي شي. د افغان خبريالانو د ملاتړ دغه مرکز ویلي چې وسمهال په هلمند ولایت کې د ملي ټلویزیون ولایتي خبرونه او د سباون په نوم د خصوصي ټلویزیون خبرونه هم دوام لري چې د دې پریکړې په عمل کې دوه سره به د دوه تصویري رسنۍ هم بندي شي.
متاسفانه اخیراً طالبان تصمیم گرفتن که قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان در سطح ولایت ها تطبیق کنن. تا کنون در ولایت های قندهار، تخار و همچنان ولایت هلمند و بادغیس طالبان این تصمیم عملی کردن و به خبرنگاران و رسانه ها دستور دادن که پس از این نمیتوانند از زنده جان ها تصویر برداری کنند که این خلاف قوانین وضع شده به خصوص قانون رسانه های همگانی در داخل افغانستان است. مرکز خبرنگاران افغانستان نگران این موضوع می باشد و
د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین سیف الاسلام خیبر د فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې په پام کې لري د امر بالمعروف قانون په تدریجي ډول پلي کړي. په ورته وخت کې د بیپول راپور ورکوونکو سازمان یا ار اس اف چارواکي وایي چې دا محدودیتونه د اندېښنې وړ دي.
په 2021 کال کې چې طالبان واک ته ورسېدل د دوی ویان د بیپول راپور ورکوونکو سازمان ته ویلي وو چې ژورنالستان د پخوا په شان کولای شي چې خپل کار ته دوام ورکړي او دا غوی په وړاندې به هیڅ تهدید نه وي. نو دا نوې اقدام چې پر رسنیو کې به د ژوندوی موجوداتو انځورونه نه خبريږي دا وحشتناک اقدام دی چې د سنوی آزادی او اطلاعاتو ته د لاسرسي حق لمنځه وړي.
د بیپول راپور ورکوم د سازمان د چرواکی وایي چې طالبان غواړي د نوی ملسید پشان پالیسيګانی عملی کړي.
دا ښکاري چې د طالبانو مشر حبیب الله خونزاده او فقندار کې د هغه ملاتړي د طالبانو د نوی ملسید پالیسي پلي کړي دي. سره له دې چې په تیرو څو لسیزو کې وضعیت ډیر بدل شوی دی کله چې د اکسونو په اړه مسله یادیږي دا ډیر متضاده مسله ده. تاسو وګورئ چې طالبان غږیزې رسنۍ په خپله ګټه څنګه کاروي. په ټولنیزو رسنیو کې په مشخصه توګه د ایکس د ټولنیز شبکې څخه څنګه ګټه اخلي او په ټویټر کې د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد پاڼې ته وګورئ هغه په دوامداره توګه عکسونه خپروي.
د 2020 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې وخت طالبان د بیا رسیدلو پر مهال 1400 ډول ډول رسنیو فعالیت درلود. خو د بیپول راپور ورکوونکو سازمان د راپور لمخې په 1300 باندې دریو کلونو کې طالبان د واکمنۍ پر مهال د لغشمیر نګدي نیمایي رسنۍ بندې شوې او په زرګونو خبريالان په ځانګړي ډول خزینه خبريالان خپل دندې له لاسه ورکړې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د امریکا د میزوري ایالت په کولمبیا ښار کې افغان محصلینو د افغان نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره غونډه کړې او پکې له دینی او فرهنګي اړخه د نجونو د زده کړو په اړه بحث کړه ده. نور جزئیات په ریپورت کې.
میزوري په هنتون کې د افغان محصلینو په نوښت د بحث په دی ورټول چې افغانان رښتیا هم له کلتوري او دینی اړخه د نجونو له تعلیم سره ستونزې لري او کثیر طالبان دي چې دغه مسلې راپورته کړي. افغان لیکوال او سیاسي مبصر نجیب ننګیال د دغه بحث په وینا والو کې هغه ویل طالبان دي چې غواړي خزینه طبقه محرومه او بې سواده وساتي.
خو رښتیا دا ده چې د افغانستان ټولنه د ښځو د زده کړو د ښځو د کار مخالفه ټولنه نه ده. مونږ په تیره یوه پیړۍ کې مختلف نظامونه لیدلي دي او هیڅ نظام د طالبانو نه پرته څوک نشي ثابتولی چې هغه د هغلته د قوانین د ښځو د زده کړو خلاف ول، د کار خلاف ول، یا ټولنه د هغوی د کار په وړاندې غبرګونی درلودلی راپورته شوی وي، احتجاج یې کړی وي، او یا د عقل وادي اعتراض یې نه دی ثبت کړی.
هغه ویل چې په داتیر جمهوری نظام کې تر درې نیم میلیونه خزینه خوانځي او په هنتونونو تتللې او لوی برخه پر روزګار و، مګر طالبان دي چې د امریسانی په نامې افغان جونی او زدکون کې محرومي کړي. د دغه بحث دو نور ویناوال لیمه شیرزاد او انجینر سرفرازو چې افغانستان کې له کلتوري او دینی اړخه د خزینه او زدکړو په تړاو غږیدل، ویلي که د خزینه او له تعلیم سره ستونزه لرلې نو د پکتیکا میاخان بخپلې لوني 12 کیلومتر پیاده خوانځي ته نه بيولې. دغه بحث ته له افغانانو سره سره ځینې امریکایان او د نورو هیوادونو خلک هم ورغلي و او ځینو یې د افغان کلتور او اسلامي اړخه د زدکړو په تړاو پوښتنې وکړې.
It's not people. It is how history has not been that. دا د افغانستان د تیر تاریخ مشکل نه دی، یعنی دا مشکل خلکو نه د جوړ کړی چې نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته نه پرېږدي. دا د افغانستان په کلتور کې هم ستونزه نه ده، بلکې یوې ډلې چې حاکمه ده د نجونو تعلیم منع کړی دی. په دې غونډه کې دا روښانه شوه چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم مسله کومه دینی او کلتوري جنبه نه لري.
میزوري کې د افغان محصلینو ټولنوي دغه بحثونو ته ادامه ورکوي او نړۍ ته د افغانستان د نجونو هغه غږ رسوي چې وطن کې د طالبانو حکومت خاموشه کړی دی.
دلته مو ارتیا احساس کړه چې باید دغه غلط فهمي لرې شي او دنیا ته ښکاره کړو چې څومره د مونږ دین او د مونږ کلتور د مونږ له تعلیم او تحصیل څخه ملاتړ کوي.
طالبانو لتیرو دوو کلونو راهیسی هیواد کې لشپګم پورته د نجونو زدکړې د دوی پټکو موقتی بندې کړي، خو معلومه نه ده چې کله بیرته اجازه ورکړي.
انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د ټولو لپاره. د انګریزي ژبې د امریکایي لهجې د زدکړې خبرونه به ډیر ژر د امریکا ژغ څخه پیل شي.
Watch and listen. Hi. How are you?
د انګریزي ژبې د زده کړې د خبرونه د ټول لپاره ده. It's for you. د خبرونه ستاسو لپاره ده.
دا مو نوې خبرونه ده، لیدل او اوریدل مهروي. اوس هم څو ورزشي مطالب. د افغانستان د ولسکلن نسخه د کم عمر ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د 2015 کال د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې د کمبوډیا ملي ټیم ته په ماتې ورکولو سره د لوبو بل پړاو ته بریالی شوه. په دغه سخت سیالۍ کې چې د جمعې په مازیګر د کمبوډیا په کوربتوب تر سره شو، د افغانستان لوبډلې د کمبوډیا په وړاندې درې ګولونه وکړل او مقابل ټیم یوازې د یو ګول په کولو بریالی شو. په دې توګه افغانستان د 2015 کال د آسیا د ملتونو جام ته ووت. تر کمبوډیا مخکې افغان لوبغاړو د فلیپین او ماکاو لوبډلو ته ماتې ورکړې وه. دا خو د فوټبال کیسه شوه. اوس هم د کرکټ په اړه. د آسیا ایمرجنګ کپ سیالیو په نیمه پایلوبه کې د افغانستان الف یا د ابدالیانو لوبډلې د جمعې په ورځ د هند الف لوبډلې ته د شلو منډو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبه ته بریالی شوه. د دې بریا په اړه د روزونکي رئیس احمدزی سره خبرې کوم چې د عمان نه په سکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. احمدزی صاحب سلامونه، جوړ په خیر. پوهیږم شپه ده اما تصویر دې ښه ښکاري. د دې لوبو ارزښت په څه کې دی او تر دې بریا وروسته د لوبغاړو مورال څنګه ښکاری؟
د
احمد زی صاحب زما غاوري مونږ هڅه کوو چې د احمدی صاحب سره زمونږ اړیکه ټینګ شي. تخنیکی همکاران هڅه کوي زه بیا هم غږ کوم په تاسو باندې. احمد زی صاحب تاسو زما غږ اورئ نو مهرباني د دغه لوبو د ارزښت په اړه وایست او دا چې د لوبغاړو مورال څنګه ده؟ په هر صورت ز فکر کوم چې اوس هم ستونزه شته وربشو بل مطلب ته کاری کا جوړ شو بیا به مرکه ته هم دوام ورکو. په افغانستان کې چای خپل خاص مینوالري د زینو کسانو لپاره د چای تیارول او پلورل په کاروبار بدل شوی دی. و 50 کلن غلام رضا وای د کلون رئیس په کابل کې چای پلوري او لدغه لارې خپل لسکسیز کورنۍ ته خواړه برابروي.
لا اوبو روستا چای دوهم څاک دی چې په افغانستان کې خلک ډیر څکي. لا دی ژوند نیولې بیا تر رسمي دفترونو پورې خلک پورز کې څو ځلې چای څکي. د چایو سمورونه د کابل په شمول په ګڼو خارونو کې لیدل کیږي. غلام رضا د کابل د چای پلورونکو څخه دی. د 15 کلو را پدی خو سموار لري او خاریانو تنده په چایو ماتوي.
با مشتریای تر سه نمید مزاق لبخند دیگه اخلاق میکنه من مشتریا جذب شده میره کلگی می چای صحیح بده مشتریام میخوره. اگر چای خراب باشه هیچ کس نمی میگه برو چای ازی خراب است. ال نداره، ال داره بوی نداره.
علی رضا د چای د پخولو له دغه کار خوښ دی. وای همدا کوچنی کاروبار دی چې د لسکسیز کورنۍ اړتیاوی پوره کیږي. د هغه په خبره لپاک او بو خوتنی چای برابروي نو ځکه مشتریان زیات دي.
مقابله مجبور هستیم مقابله کنیم. هر کدام ما 10 سر ریال هستیم مجبور هستیم مقابله کنیم کار کنیم. 8 ساعت 9 ساعت کار میکنیم از صبح کی ملازان 5 4 بجه میای.
د دې بازار ګڼ کاروباریان په بیلا بیلو دلایلو همدلته د چای څخلو لپاره راځي. د دوی په باور چای دمه جوړوي او اعصاب آراموي. بل دلیل داده چې دلته چای ارزانه ده.
خوب میمونی اگر ادمه به تو وخت چای ندازي مګي څه نه خوردیم. چای دغه چیز است که بهادر همگی ازش استفاده میکنه. اگر صبح چای می باشه پیشین اگر نان خوردی یا قابلی می ته و یگان تخمه چیزا پخته میکنن اقتصادی دیگه. باز دونمو بیادر میگه یک چای هم برای ما دم که سرش بخوریم هم اصاب هم آرام شوه.
نو زمون که افترابو که می کنه کم چای پخه با مینو محبت بندسکی نو دلت بیاد لگ ارزان می روی کنه. یه مثال ده خبر لسر بی پیلیو سر والا چانک ولی چا اخصر خلق دیر احتساس زیبو دی خلق غریبانان دی.
غلام رضا وایی هیله لری چه دغه کچنه کاروبار د زحمتونو په پایله کې په یو لوی کاروبار بدل شي او ژوند به یې ورسره بدلون ومومي.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د 8 بجو نه تر 9 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 9:30 تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
ملتیات خمو ډیره ډیره زیاته مننه کوم. پښتو خبری خبرونه همدلته پایتر سیګي د دې خبرونه مطالب په څو شیبو کې د امریکا غاک په ټولنیزو رسنوي کې هم خبريږي. یادونه کوم چې په نیم ساعت کې د امریکا غاک د آشنا رادیو خبرونه هم پیلېږي. په اوله خبرونه کې په ایران د اسرائیل د هوایی بریدونو په اړه مفصل بحث لرو. هیله ده چې په خبرونه کې هم زمونږه ملتیا وکړي. اوس دا خبرونه د دری برخې همکارانو ته سپارم. قربانه فرخنده پیمانی ده. ماته اجازه راکړئ تر بلې خبرونه پورې دمباله.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکوو.